السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2000 شلم کال د اکتوبر د میاشتې لسمنېټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مو هر کلی کوم روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي شوې ده په دې کې به تاسو ته د سیمه او نړۍ تازه معلومات درکو سندري هم پکې لرو او تاسو سره پکې هم خبرې کوو چې تاسو په سیمو کې خبرونه سدي خو په سر کې د دې سات تازه خبرونو ته غوښ شي ټټول اول پام وکړه د خبرونو سټو کوتا وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونو د پوس سره مسله ځکه و چې آی ایس آی تر کنټرول لاندې نشوره وستي د پاکستان د مواصلاتو اداره وایي د غیر اخلاقی موادو په بنیاد د ویډیوګانو اپ ټیک ټاک باندې پابندي لګولې او د روس بهرنیو چارو وزیر وایي چې آذربایجان او ارمینیا لنن څخه په دزبندۍ او د سولې په بنیادی خبرو اترو رضا شوې دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخوډونکو کې شامل دی او خفیه ادارې آی ایس آی ته دا غلا معلومه ده په اسلام آباد کې پرون د آل پاکستان انصاف لایرز فورم غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم وویل چې نواز شریف د پوز له هر یو مشر سره ځکه مسله وه چې نوموړي غوښتل آی ایس آی د پنجاب پولیسو په شان کړي عمران خان وویل چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي او د دوی تر فشار لاندې به ناراضي د مسلم لیگ نون مشرانو خواجه آصف شاهد خان اکانباسی او مریم اورنگزیب دغه تورونه رد کړی دی او ویل دي چې د حکومت خلاف تحریک کې جیلونو ته لتللو نه نیریږي د پاکستان د مواصلاتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د ویډیوګانو په اپلیکیشن ټیک ټاک باندې بندیز لګولې دي پی ټی ای پرون د اکتوبر په 9 په یو بیان کې ویلي چې ټیک ټاک ته په وار وار د نامناسب او متنازع موادو د لری کولو لپاره مهلت ورکړي خو تر اوسه پورې هغه مواد لری نه کړل شو نو ځکه په ملک کې ټیک ټاک بند کړي پی ټی ای ویلي چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده ټیک ټاک هیله څرګنده کړې ده چې لا پی ٹی اے سره به یوې موافقې ته ورسیږي سو قبولی شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر 3,00,000 نه واوړېده د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نه مخې په هیواد کې تر نن سره پورې له کورونا وایرس څخه 6,555 کسان مړه شوي دي د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,190 نوې پیښې ثبت شوي دي او 6 کسان مړه شوي دي په پاکستان کې له کووډ 19 ناروغۍ څخه تر 3,30,000 زیات کسان رغېدلي هم دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تېره میاشت تعلیمي ادارې پرانستلې خو په دا وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د کورونا وایرس د بیا خورېدو اندېښنه څرګنده کړې وه حکومت پر ولس غږ کوي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي کړي پرون لبنو سره نږدې په جاني خیلو سیمه کې د وسلوالو دوو ډلو ترمنځ نښته کې درې وسلوال وژل شوي او یو بل پکې ژوبل شوي د سیمې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نښودو په شرط اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته دا خبره وکړه استخباراتي چارواکو هم د دې خبرې تصدیق کړې دی وایي په پخوانی نیمه قبایلي سیمه جاني خیل هندي خیلو کې د وسلوالو د دوو ډلو مولوي ساک او صدرایا ترمنځ شخړه کې دواړو ډلو ته مرګ ژوبله وخت دا خو بیا د سیمې یو ځای تن د نوم نښودو په شرط له مشال ریډیو څخه خبرو کې د وژل شو کسانو شمېر سلور خودلې دي په نخته کې یادو شو ډلو په دې اړه لسنه دی ویلې خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د روس سفارنو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر په 10 ویل چې آذربایجان او ارمینیا د نن له غرمې څخه په دزبندۍ او د امن په بنیادی خبرو اترو موافقه کړې د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کاراباخ په سر پیل شوې د نښتو لړۍ او درول دي د اعلان د اکتوبر په 10 سهار مهال تر هغې وروسته مخې ته راغلو چې په ماسکو کې د روس سفارنو چارو وزیر د آذربایجان او ارمینیا خارجه وزیرانو 2 ساعته خبرې اترې وکړې لاوروف وویل چې په دزبندۍ سره به د قیدیانو تبادله ممکن شي او په تیرو 2 اونیو کې په ناګورنو کاراباغ خو او شاسیمو کې په نښتو کې د وژل شوو کسانو مړي به هم یو بل ته وسپارل شي په خبرو اترو کې ښکېلې خواوې وایي چې دغه مذاکرات به زر تر زره په پوره نډول د شخړې د حل لارې ته د رسېدو لپاره کافي وي د اکتوبر په 9 د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو له پیل سره سم د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف ویل چې ارمینیا ته اخري موقع ورکوي چې په پوره نډول شخړه حل کړي دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
سلام اسلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ سنګه چې د پروګرام په سر کې مونږ تاسو ته ویل په دې خبرونه کې تاسو لپاره ریپورتونه لرو او ریډونکو سره به هم خبرې کوو یو څو سندرې به هم پکې لرو خو پیل د خپل لومړی ریپورت نه کوو پرون په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د تنظیم هوندې ته د وزیر اعظم عمران خان د وینا پسته هیواد سیاسي صورتحال نور هم ګرم شوه وزیر اعظم عمران خان په خپل تازه سرګندونو کې یو ځل بیا د نواز شریف لخوا د پاکستان په پوز د لګول شو تورونو په دفاع کولو سره ویلي چې پوز او استخباراتي اداره ایس آی د کرپشن معلومات لري او نواز شریف درغلی کړی و چې پوز ته معلومات وو نو ځکه اوس هغه په پوز او ادارو پسې خبرې کوي خو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون سیاستوالانو ویلي چې احتساب د پوز کار نه دی دا غي لپاره نورې ادارې موجود دي د پاکستان د سیاسي صورتحال په اړه نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې او چې د عمران خان او بلاول بټو په آوازونو پیلېږي
آئی ایس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتہ ہے کیونکہ فوج کو پتہ ہے
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے
دا لومړی आवाज د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دی او دا بل د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو دی دواړه د هیواد په موجوده راګرم شوی سیاسي صورتحال خبري اترې کوي وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل ګوند د وکیلانو انصاف لایرز فورم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف ته د علاج لپاره لندن ته د تلو اجازه ورکړې شوې و خو اوس هغه د هغه ځینه د هیواد په پوز او استخباراتي ادارو پسې خبرې کوي عمران خان د نواز شریف د سرګندونو په اړه صدا ډول ځواب ورکړو
اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتا چلے گا
کزا غلا وکړم او پیسې بهر ولېګم نو تر ټولو اول استخباراتي ادارې آئی ایس آئی ته پته لګي ما ته د پوز نه څه مسله ځکه نشته چې آئی ایس آئی ته معلومه ده چې عمران خان سرنګ ژوند تیروي خو دغه ادارو ته د دوی د غلا معلومات شته نو چې پوز ته د هر څه معلومات وي نو هاوی لاړ شي او ورته وایي چې تا په دې ځایونو کې دومره دومره غلا کړې ده نواز شریف چې ویلی وو چې ما ته جنرال ظهیر الاسلام د استعفا ورکولو ویلی وو نو هغه ته معلومه وه چې د څومره پیسې غلا کړې وه
آی ایس آی کې جنرال ظهیر الاسلام نے کہا کہ استعفا دو کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا کیونکہ ظهیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے
د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې اعلان شوی جلسو جلوسونو په لړ کې هغه وویل کپه جلسو کې صغیر قانوني ګام پورته کړې شو نو پرزت به کاروایی کیږي
کیا آپ نے جو مرضی کرنا ہے جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں
چې سمره جلسے کوي نو کولې شي خو چې کوم زه کې مو د قانون نه سرغړونه وکړه نو سیده به جیل ته ځي د خواسو جیل ته نه بلکې د عامو خلکو جیل ته بمو لیګما
سیده اپ جیل میں جائیں گے وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے اپ جائیں گے جدر عام بیچارا غریب آدمی غریب جدر مجرم جاتا ہے
د عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون پر رهبر نواز شریف د درغلو د تورونو او استخباراتي ادارو ته د سیاستوالو د درغلو په اړه د معلوماتو د ساتلو په غبرګون کې د مسلم لیگ نون مشرانو شاهد خاقان عباسی خواجه آصف او مریم اورنگزیب په سمدستي توګه دغه خبري او تورونه رد کړي دي او دوی ویلی دي چې د حکومت په ضد په تحریک کې جیلونو ته د تلونه هیڅ یره ترهه نه لري بلی خواته په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د وزیر اعظم په سرګندونو نیوکی کړې دي بلاول بوټو وویل چې د حکومت د راغورځولو پورې به د هغوی مبارزه جاری وي او د دې لپاره دوی هر لاره چاره کارولی شي
عمران خان کو اپنی سیاسی بیان بازی کو پہلے درست کرنا چاہیے
عمران خان لا اول خپل سیاسی بیانونه سمول پکار دی احتساب د پوز کار نه دی دې لپاره نیب او عدالتونه جوړ شوی دي. دوی که په خپل کرپشن نه وې کړې نو ولې به د پلټنو نه تښتېدلې؟ د پېښور په بی آر ټي بسونو کې په خپل اور لګي نو د هغې د نیب د لارې پلټنې نه کیږي. که ته داسې پاکې نو د خپلې خور د شتمنیو پلټنې ولې نه کې؟ جهانګیر ترین په لندن کې مزې کوي، نو د هغه سره د چینو په معامله کې د احتساب څه وشو؟ احتجاج ته مو پوره تیاری نیولې او په وزیر اعظم د عدم اعتماد او د اسمبلونه د استیفاګانو دواړه لارې هم موجود دي.
اور استیفو کې آپشن دونو موجود ہے.
د سپتمبر په شلمه نیټه په ګنګوندیزه غونډه کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د جوړولو وروسته په دریم ځل د جلسو جلوسونو د نیټو د بدلولو سره سم اوس مهال په دغه غورځنګ کې شامل ټولو ګوندونو د اکتوبر په 14 نیټه د پنجاب په ګوجرانواله کې د جلسې لپاره تیاریانی پیل کړي دي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سیاسي فضا د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د کشمکش انزور وړاندې کوي. کله یوې خوا د اپوزیشن د لویو مشرانو خلاف د درغلي او د غداري مقدمه درج دي، نو له بلې خوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت او د ملټري اسټابلیشمنت خلاف یو موټی شوي دي. په فرایډي ټایمز کې خبریال او شنون کې نجم سیټي د موضوع ته په یو مقاله کې کتنه کړې ده. نجیب عامر دا مقاله لوستې ده او تفصیل یې تاسو سره شریکوي.
په فرایډي ټایمز کې نجم سیټي لیکي د اف آی اے یا د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې پخوانی مشر دا خبره په ډاګه کړې ده چې څنګه د پاکستان منتخب وزیر اعظم عمران خان هغه په شخصي ډول ورغوښتی وو او ورته امر کړی وو چې د اپوزیشن لوی مشران دې د غداري او اداري فساد په جعلي دوسیو کې ښکیل کړي، خو کله چې هغه دې کار ته غاړه کېنښوده نو هغه له لارې لرې کړی شو او اوس هغه حکم د احتساب د قومي ادارې یا نیب او د اف آی اے د اوسني مشر په واسطه پوره کیږي او عدالتونه د دغو حکمونو په وړاندې لاس په نامه ولاړ دي. په مقاله کې وړاندې د یو بل غیر عادي پرمختګ یادونه شوې ده. لیکوال لیکي د بابر رشید په نوم یو تن چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی دی او د پنجاب د گورنر محمد سرور او د اورګاډو د وزیر شیخ رشید سره اړیکې لري، دومره جرأت لرلو چې د اپوزیشن د 200 مشرانو خلاف د لاهور په شهدره تڼه کې د غداري مقدمه درج کړي او په دغو 200 مشرانو کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د غلور مریم نواز او نور مهم کسان هم شامل دي. نجم سیټی لیکي په پاکستان کې د غداري په لیست کې د شامل کړل شو کسانو لیست ډیر اوږد دی چې پکې ځینو مهمو کسانو کې ایک فضل الحق، حسین شهید سهروردی، فاطمه جنا، ذوالفقار علی بوټو او اوست نواز شریف نمونه د یادولو وړ دي. لیکوال وایي بابر رشید چې د کومو کسانو خلاف د غداري مقدمه درج کړي په هغو کې د جموں او کشمیر د اوسني وزیر اعظم راجا فاروق حیدر نوم هم شامل دی چې گویا هغه د هند ایجنټ او د پاکستان غدار دی. د لیکوال په باور دې کار هندي رسنیو ته موقع په لاس ورکړه چې پر پاکستان ناتاره تنقیدي حملې وکړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشکل کې واچوي او د ورسپانې په باور منتخب وزیر اعظم مجبور کړي چې وایي هغوی د بابر رشید د اف آی آر په اړه وار له مخه معلومات نه درلودل او هغوی مسؤلیت نه قبلوي. ورسپانه لیکي که څه هم اوس د پنجاب گورنر او د اورګاډو وزیر د بابر رشید سره د څه قسم اړیکو درلودل اردوي، خو تر دې وړاندې لیدل شوي چې دواړو له دغه تن سره په خوشګوار ماحول کې سیلفي عکسونه اخیستي دي. فرایډي ټایمز لیکي تر دې خندنۍ لا ده چې د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض چوهان پر ځای د دې چې د خپل اعتبار د قائم ساتلو لپاره اف آی آر ختم کړي، هغه پولیسو ته امر کړی چې د جموں کشمیر د وزیر اعظم نوم دې له دې لیست لیرې کړي خو نور نومونه دې په خپل ځای پرېږدي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې په خپله د بابر رشید خلاف د شهدری په پولیس سټیشن کې جنایي قضیه یا د فوجداري مقدمې درج دي، هغه څنګه کولای شي چې د یو قوي سړي د ملاتړ نه بغیر په نیمه شپه د تانه ایس ایچ او او یا د پولیسو مشر راپاسوي او هغه دې اړ کړي چې د داسې الزاماتو نه ډک اف آی آر دې درج کړي. فرایډي ټایمز لیکي په نورو غیر عادي پرمختګونو کې دا هم لیدل شوی چې د اپوزیشن ګوندونو اخر هم د پاکستان د جمهوری غورځنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت پر ضد یو شوی دي. لیکوال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وروستي بیان ته هم اشاره کوي چې پکې هغه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت تر څنګ د ملټري یا پوځي اسټابلیشمنت خلاف هم خبرې کړي چې دا د حکومت د پاسه یو بل حکومت دی. نجم سیټي وایي جالبه لا ده چې د نواز شریف دغه څرګندونې بې له کوم خنډه نشر شوه. فرائیڈے ٹائمز لکھی په اوسنی سیاسی کشمکش کې مریم نواز ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ملک د تر ټولو مشهورې سیاسي څېرې په توګه ځان مطرح کړي، او همدارنګه مولانا فضل الرحمن هم د یو وړکی سیمه ییز مذهبي ګوند د مشر پر ځای چې پخوا به د ملټري اسټابلیشمنت سره اړیکې درلودلې، اوس د ملټري اسټابلیشمنت پر ضد د یو لوی جمهوري اتحاد د اور ژبې مشر په حیث راوړاندې کړی دی. د مقالې په پای کې راغلی ک ملټری اسټابلیشمنت زر خپل دریز بدل نکړي، نو د مهال پاکستانیان په جدید دور کې د تر ټولو ګډوډیز دورې څخه تیریږي چې د حکومت، مدني ټولنې او د پاکستان د اقتصاد لپاره به ډېرې منفی پایلې ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائزی ساوائی په آئین او قانون کې ججانو او پوځي افسرانو ته حق نشته چې حکومتي پلاټونه ورته ورکړل شي. فائزی سا دا خبرې د اکتوبر په اتمه د یو مقدمه اورېدنې پر مهال کړې. قانون پوهان هم دا خبره کوي چې د ریټایرمنټ پلاټ ورکول په قانون کې نشته، بلخوا پوځ وایي چې پلاټونه ورکول د پوځ دننه موجود د خپل نظام لاندې کیږي. نور تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائزی صاحب وای ججان او د فوج افسران حق نه لري چې سرکاري پلاټونه واخلي. نو موري د اکتوبر پر اتمه د یوې مقدمه اوریدنې پر مهال ویل چې آئین او نه هم قانون ججانو او د فوج لوړپورو افسرانو ته له حکومت د پلاټ یا ځمکه د بغیر پیسو یا په ارزان بیه د اخستو حق ورکوي. فائزی صاحب دا سرګندونه د هغې مقدمه د اوریدنې په موقع کړی دي چې تر مخه یې ستمبر 2013 کال کې د اسلام آباد اف 14 او اف 15 سکتورو کې حکومتي هاوسینګ سکیمونه ختم کړی ول. دغه فیصله په سپریم کورٹ کې چیلنج شوی و چې د زیارت په ورځ کړه دم وګرځول شو. د فایز عیسی په خبره ججانو ته د قانونونو جوړولو اختیار نشته، بلکې یوازې تشریع کولای شي، او کچاري یو قانون له آئین سره په ټکر کې وي نو هغه ختمولای شي. د سپریم کورٹ جسټس فایز عیسی په خپل اضافي نوٹ کې دا هم لیکلی چې د مخصوص اجازه پرته د وزیر اعظم په ګډون هیڅوک نشي کولای چې د ثواب دیدی اختیار د لاندې چاته پلاټ یا ځمکه ورکړي. جسټس فایز عیسی زیاته کړه چې په فوج کې ملازمت کوونکو لپاره مختلف قوانین نافذ دي، او په هغه قوانینو کې دا نه دی ویل شوی چې یو افسر ته دی رهایشي، تجارتي پلاټ یا زری ځمکه ورکړل شي. د جسټس فایزی ساده دغه سرګندونو په اړه قانون پوه شبیر حسین ګیانی وای چې دا ریټایرمنټ پلاټ ورکول په قانون کې نشته. شبیر ګیانی د اکتوبر پر 9 مشال اړوتی ویل چې قانون او آئین سره سره د محکمو په پروسیجرز کې دا نشته چې سرکاري ملازمینو ته په ریټایرمنټ پلاټ ورکول کیږي.
نو واحد د آرمی یو د سیدار دا چې دی دا یو سیستم شروع کړی دی چې را ملک دی کم خخخ زین دی هغه دی مخکنه اکوایر کی او کم کس ریټایر کی نغله بیا غیلا هغه زه کی لکه د ډیفنس غون دی کی متی زین کو په شاور کې د کو په لاور کې د کو په کراچي کې دی یا په اسلام آباد په شهر یا دا نه پای کې دی د پر پلاټونه یا د کورونو تنظیم کړی دغه ورکې نور دا په یو قانون کې نشته، دا په ځینې پایلې کې نشته. نو سره په اړه ویل لري پر یاد کې ته د دې خوشاله ورو ده پر نو دا واحد زمون ملک صرف دی د ورکې دی او ځکه داری مار سره شو چې نه وی حق دار دونه مونږ حق دارو او دا قانوني یی حق د چام غلي چې د نړۍ پر ریټایرمنت ما ده بدل سپلاټ یا کور ورسه.
شبیر کې ګیانی زیاته کړه چې په ټولنه کې پر دې موضوع سوک आवाज نه پورته کوي، او دا امتیازي سلوک دی چې د حکومت په مختلفو محکمو لکه تعلیم، صحت او نورو کې افسران په لوړو چوکو پاتې شي خدا مرات وتا نه وي تر لاسه، خو فوج ته دا حق ورکړل شوی دی. قاضي فایز عیسی په خپل سرګندونو کې دا هم ویلي دي چې د فوج لوړپور افسرانو ته پلاټ او زرې ځمکې ملاويږي، او سرنګ یې رینک یا عہده کې اضافه کیږي نو هم هغه شان ورته اضافي پلاټ او د کرن ځمکه ورکول شي. جسټس عیسی د فوج پخوانی مشر جنرال آصف نواز جنجوارو شجاع نواز د کتاب کراس وارډز حواله ورکړي چې سرنګ فوج کې دننه مراد شخصي ګټو لپاره کورونه ورکول کیږي. جسټس عیسی د کتاب یو با په حواله ویلي دي چې په یو وخت کې په فوج کې د پلاټونو رواج عام شو، د سره یو نوی استحقاق ثقافت رامنځته شو، او په دې کې فوج او سیول بیوروکراسي دواړه شامل شول او دا د معمول برخه وګرځیده. لیکوال عائشه صدیقه په خپل کتاب ملټری انک کې د فوج اقتصادي او شتمنۍ او تفصیلات ورکړي دي. دا کتاب په 2018 کال کې خپور شوی وو. لیکوال په کتاب کې په تفصیل سره د هغو کاروبارونو ذکر کړی وو چې فوج پکې سرمایه کاری کړې و. د پاکستان په سینټ کې په 2018 کال دسمبر میاشت کې د سینیټر فرات الله بابر یوې پوښتنې په ځواب کې د هغه وخت دفاع وزیر خواجه آصف ویلي ول چې فوج نږدې 500 سوداګریزي یا تجارتي ادارې چلوي، په دې کې هاوسینګ سکیمونه هم شامل دي. په دې کې فوجي فاونډیشن، شاهین فاونډیشن، بهریا فاونډیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ او ڈیفنس ہاؤسنگ اتارٹی شامل دی. په هغه جواب کې دا هم ویل شوی ول چې د هیواد په لوی خارونو کې د فوج سارن لاندې اته هاؤسنگ سکیمونه د ډیفنس هاؤسنگ اتارٹی لاندې جوړ شوی دي. دا هاؤسنگ سکیمونه کراچۍ، لاهور، راولپنډي، اسلام آباد، ملتان، گجراوالا، بهاولپور، پېښور او کوټه کې دي. بلخوا فوج وایي چې پلاټونه ورکول د فوج دننه موجود د یو خپل نظام د لاندې کیږي. په پېښور کې د فوج ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د اکتوبر پر 9 مشال لري ویل چې فوج کې خپل یو نظام دی او دوی په خپل پلاټونه د ډیفنس هاؤسنگ اتارٹی لاندې جوړوي.
حکومت طرف نہ جانے گی فوج کی زارش تو فوج والا خپل ریٹائر کسان وارا داسی اداری ہوئی کڑی نی چیتی کروا دی کڑی ریٹائر کی فوج نہ دی دا پارا بات تو راگے دا پارا ریٹائر دا پارا ہری یو انتظام بھی کرے گی اگر عام عزم قوالی پر قیمت واخلی ہری کے روگوں نے جو کی نور فیسلٹیز بھی جو کی نړۍ قیمت کې وایي باور کې پلاټونه چې کوم نه خپل کسانو ته چې ریټایر دي یعنی ته وکړي.
د پاکستان سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې په سیاست کې د فوج لاسوهنې په اړه تاوده بحثونه روان دي. د مسلم لیگ رهبر نواز شریف او نور اپوزیشن ګوندونو د فوج په سیاسي کردار نیوکه کړي خو فوج په وار وار دا تورونه رد کړي دي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یوونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سواد پوهنتون د خزو د سانګې مشر پی ایچ ډی ډاکټر ایزکیه د پوهنتون انتظامی په دړکو او زورونه باندې تورنه کړی دا او خلک او خلاف یې په پولیسو کې ایف آی آر جمع کړی دی. اسسټنٹ پروفیسر زکیه وایي چې د پوهنتون رجسٹرار پرووست او نور عمله دا زبروي. د سیمه پولیس وایي چې د استادې په رپورټ یې کاروایی پیل کړی او کوڅوک پکې ککړ وینو لازم موارد سره به د قانون مطابق چلند کیږي. بلخوا د پوهنتون ویان دغه تورونه رد کړی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورٹ لري.
د سوات پوهنتون خزو برخی ویمن کیمپس مشر ډاکټر زکیه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرو څو ورځو راسې د پوهنتون باز افسران دا زوروي د موبایل کال، میسجونو او ایمیل په ذریعه ورته دړکې ورکوي. دوی پولیسو ته په دا اړه رپورټ هم ورکړي ولې دوی سره بیا هم زیاتې روان دي.
دغه پرایویټ نمبر راغلي دي، دا کوم چې ایمیل راغلي دي، آی پی اډریس دې چیک شي، دا غي په شاتې کوم کال پرستی هغه دې مخې ترا ولي کنه دا دا ولي دي نه کې بل دا دا چې کوم د پرایویټ نمبر نه دا انټرنیټ نه ما ته ثریټ پاغي نمبر راغلي ایون ما ته د رجسٹر د نمبر نه ثریټ راځي هغه ما ته سیکنډ پس کنه په کنسیکټیو ډیز کې د سحر په 20 بجې کال کې د شپې د شپش په 12 بجې کال کې پکې د رجسٹر پکې پیسې کې دا سيزونه شته چې هغه یو کس داسې څنګه پای کې رجسٹر هم دی، پای کې پروس هم دی، پای کې لیپ کې رجسٹر هم دی.
په دا اړه مو د پوهنتون په حدود کې د کانجو تانی مشر ایس ایچ او مجیب عالم څخه پوښتنه وکړه. نو هغه ویل چې د استادې په لیکلي درخواست دوی کارروي شروع کړي او د پوهنتون دوه افسرانو څخه تفتیش هم کړي او د قانون مطابق کارروي روانه ده.
دا په خپل اسسټنټ پروفیسر ده، نو هغه چې کوم اپلیکیشن کړي هغه کې پراپر انکوایري شروع کړي ده، بالکل د قانون مطابق. هغه کې به چې سم سیکشن اف لا لګېدل او د قانون مطابق چې څه د دې حق جوړېدو ان شاء الله تعالی دې سره مونږ شانه بشانه ولاړ یو او د دې مونږ به ان شاء الله دا درسي کوو، د دې به مونږ تسلی کوو او د دې سره چې سم خلک واقع دي چې هغه له به مونږ ان شاء الله قرار سزا ورکو او هغه به مونږ تاسو مخې ته راوړو.
بل خو د سواد پوهنتون ویان رپی الله په دا اړه مشال ډېر ویل چې د استادې شکایت بې ځای ده او دغه ټول تورونه رد کوي.
دا ایشو چې دا ډېر ماینر غونډه کې ایشو ده کنه او دا پکار دا وکړه دیلا دی یونیورسٹی کې د نن گریوینسز کمیټي د دې خپل پروتوکول دی، هغه پروتوکول دی ارث بای پاس ولا دا ډار کولیس تراله کنه او دیوان دې څه نه پیو نو څه الزام لګول نه څه هراسمنت دې سره شوی دی.
د پوهنتون استاد ډاکټر زکیا زیاتوی چې تیر سو کال راسي د خزینه استادانو سره په پوهنتون کې زیاتې روان دي خو حکومت پرې نوټس نه اخلي. دوی ویل چې د نورو خزینه استادانو او زده کوونکو سره د زیاتی مخنیوي لپاره د پولیسو ته ورغلی ده او مقصد یې زیاتې کوونکی منع کول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او. په خیبر کې ولسی وګړو او فعالانو غوښتنه کړې چې هلته دی د آیس نشې په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. دوی وایي ګڼ شمېر ځوانان په دغه نشه روږدي شوي او کورنیو لپاره مشکلات پیدا کړي چې باید مخنیوي وشي. د باړې ځینو مشرانو ویلي دا له نورو هیوادونو نه د خیبر په لار پاکستان ته کاچا کیږي. د خیبر ضلع پولیسو د خپلې کارکردګۍ په کلنی رپورټ کې ویلي چې هلته په لویه کچه دغه نشه یي مواد نیولي او په دغه کاروبار کې ککړ یو شمېر ملزمان یې جیلونو ته لیږلی دي. تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر په باړه کې د آیس په نوم نشې کاروبار او استعمال زیات شوی. هلته ځایي وګړي وایي چې ځوانان پرې روږدي شوي او کورنۍ مشکل سره مخ کړي. دوی وایي د آیس نشې په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد دي کاروایی وشي. د باړې یو فعال شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي
لکه کم ځوانان په دا نشه کې مبتلا دي هغو خپلو کورنو باندې بوج جوړ شوی دی او بل دا چې هغو د خپلو نشو د پیدا کولو دپاره مختلف واردات کوي، نشې کوي، بیا دغو چوکونو روډونو له ووځي، غلې ډاکې واردات په دغو شیانو کې بیا ملوث وي. دغو د مخنیوي دپاره یا چې کم ډیلرون وي یا د خرید فروغ کوي هغه ډېره په غلا باندې کیږي، خو دا د عام کاس کور نه دی. مقامی پولیس او د هغه د ځیلې انتظامیا د دغو تعاون ضرورت ته چې دغه خلاف یو ګرینډ اپریشن وشي. د دغه روکتام داسې پاسونه نه کیږي، حالانکه د شای ورځ په ورځ ډیریږي. دغه کنټرول په کور د چې د معاشرت سوپاشي.
یو سیاسي مشر سیدالله پردی وای د نورو هیوادونو نه د خیبر په لار پاکستان ته را داخليږي او اوس دلته هم په لری پرتو سیمو کې تیاریږي.
دا خو جی مو چې کوم معلومات کړی دي نو دا تقریبا افغانستان نه د ایران نه دای مونږه لوکیلر ترانسفر شوی دي او دلته به کې اوس پر ډیره غټه توګه باندې مونږ بچی دي مونږ جوړیږي په مونږ ټوله پرشن کون خبره دا چې بده کې مونږ فیمل چې کوم بچی دي خویان دي اغام چې کوم دی پدا کې انتهایی د ترو اور د خبر خبره نه کوم زه ترو اور د پاکستان خبره کوم.
هاشم پردی وای چې په خیبر کې کله هم د آیس نشې خرڅون کې ونیول شي نو ډیر پاسانه ضمانت وشي او بیا خوشی کړل شي، نو په کار د سزا سخت کړل شي.
کون کې خو سختی و تشتا خو دوه خو هغه سختی نه کوي. په کور دو چې لکه د آیس ولا د خرڅې دوه ولم چې نن ګیر شي سبوی بیا رخلوس وي ضمانت باندې چې کم په آیس پیری ګیر شي دا تو سب ضمانت باندې بیا څه لا پرېګو. او په کور دو چې سخت نه سخت سزا ورکول شي او ډیر وخت قید ورکول شي ځکه چې یو اغلا د آیس خرڅې دوه ولا عبرت نو که سزا ورکړ شي نور خلک په عبرت وخلی او دا به ډیر نشي. دا شی
د خیبر ضلع پولیسو لخوا د کارکردګۍ په کالنی رپورت کې ویل شوی چې دوی په تیر یو کال کې په خیبر کې شپږ کیلو آیس، اته سوه او څلور دیرش کیلو چرس، درې سوه او څلوېښت کیلو هیروین او یو سل او شپږ نوي کیلو افیون نیولی دي او یو شمېر ملزمان یې جیلونو ته استولي او په لرې پرتو سیمو کې هم د دغې نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کړي. په خیبر پختونخوا کې د ډرګ اډوایزری پروګرام په نوم یو نادولتي اداره وایي چې دا وخت په پاکستان کې څه باندې شپېته لکه کسان په آیس نشه روږدي شوي او په دې کې څلوېښت لکه داسې کسان دي چې په دستي توګه ورته د علاج ضرورت دی، خو د بیا بحالې مرکزونو د نشتوالي له امله د ډیرو کمو ناروغانو علاج پکې کیږي. دغه اداره وایي په پاکستان کې یوې اندازې مطابق په کال کې د بیا بحالۍ په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې یوازې د شلو زرو نه تر دیرشو زرو پورې کسانو علاج ممکن دی. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې ویلي چې په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې یو کس ذهني ناروغي لري. یا د ادارې د ذهني روغتیا د نړیوالې ورځې په تړاو په زنځیرونو کې ژوند په نوم یو اوږد رپورټ خپور کړی دی. دا ورځ هر کال د اکتوبر په لسمه منځل کیږي. رپورټ وایي د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنځیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو کې بند ساتل کیږي. دا چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په پښتني سیمو کې ذهني ناروغۍ په څه حال کې دي. احمد شاه زمي په اړه رپورټ وړاندې کوي چې د وزیرستاني ځوان په غږ پیلېږي.
زموږ په کلي علاقې وطن کې هم ذهني مریضان ډېر زیات دي.
دا وزیرستانی ځوان نصیر وزیر دی چې د اقتصادي او جنگي حالاتو لکباله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې خواري مزدوري کوي.
ځکه چې زموږ په کلی په وطن او خاص کر د پښتنو په علاقو کې داسې پیښې کیږي روزانا د خلکو سره ناوړه چلند یا د مرګ ژوبل داسې راپورونه راځي چې د هغه اثر په نورو خلکو باندې پروځي. نو د دې وجه خلک ذهني ورسره خراب شي.
نصیر وزیر دا خبری مشال رادیو ته په داسې حال کې کړي چې د اکتوبر پر لسمه د ذهني روغتیا نړیواله ورځ منځل کیږي. په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل څرنیز راپور کې ویلي چې لوې اندازې سره سم په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په ذهني ناروغیو اخته دي. د دې معنی دا ده چې په هر لسو کسانو کې یو او په هر لسو ماشومانو کې دوه په دې ناروغي اخته دي. بلخوا په هیوادونو کې بیا په هر لس کسانو کې دوه کسان ذهني ناروغي لري چې په شخړو یا بحران کې راګیر وي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وایي په ذهني ناروغي د اخته کېدو درې مهم لاملونه دي.
یو موږ د جسمانی ورته وایي چې د انسان په دماغ کې په بدن کې کیمیاوي تبدیلی چې دی هغه راځي یا د شا په وراثت کې یا د شا چې په دماغ ته نقصان ورسېږي یا یو بل داسې کیمیکل دی لکه سړی چې نشه استعمالوي یا دوایان استعمالوي یا یو چاته جسمانی بیماری وسی. دوم لوب جو چې دا هغه د انسان چې دی سماجی ژوند دی د زموست تاسو باندې کې ځنن بیماریانه دي نه جوړانه دي په دین دښمنانه دي قربت دي ان کاروبار نسته د میرو د ماینه او د بچو د پلار د بچان په مابین کې ناروغي خو به د زړه شنه دي او سات نه سکیورټی چې د خلګو نوي یا خلک ویبل د مصیبت باندې اخته وي. دریم چوری بوج واسطي هغه د انسان فکر او سوچ کې څه بدلون راځي په هغه په ادراک څه بدلون راځي جذباتي وي نه خلک څوک شکمن وي څوک سودای وي.
د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې د نړۍ په 130 هیوادونو کې سروې کړي او په دې نتیجه رسیدلې چې په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنجیرونو تړل شوی یا یوازې په خونو کې په اونیو میاشتو آن په کلونو بند ساتل کیږي. پر راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې په ذهني ناروغۍ اخته کسانو کې تر ټولو زیات په چین کې په زنجیرونو تړل کیږي چې شمیر یې څه باندې 1,00,000 دی. پر دې سربیره د آسیا، افریقا، منځنی ختیځ، امریکا او اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم له نفسیاتي ناروغانو سره ورته چلند کیږي. راپور د پاکستان د پنجاب صوبې د بوریوالا شهر مثال راوړي چې هلته یوازې په یو زیارت کې د بېوزله کورنیو سلګونه ذهني ناروغان لوونو سره تړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو یو ځوان ابراهیم منګل وای چې ټولنی او کورنیو دواړو ته د ذهني ناروغانو په اړه په رویه کې بدلون راوستل پکار دي.
زه په خپل هم سر ډیسیبلټی لرم. نو په ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتنه ټولنه کې مزدورانو ته یا چې کوم ذهني طور مزدوري لري دغه ته ډېر سپک نظر کتل کېږي. نو هغه چې کله هم یو دکان ته یا دفتري د جمع ځای ته لاړ شي نو خلک چې کومې خبرې کوي کوم بحث کوي هر څه ترې هیر شي هر څه پرېږدي خو د یو مزدور د یو ذهني طور مزدور د تنګولو او د چړلو حتی او کوشش شروع شي په د باندې یو قسم ټیم پسې کوي. کورنۍ طرف نه هم یو شرم محسوسوي، ډېری خلکو ته نه ورښایي، پټي ساتي.
د کورمی قبایلی سیمې محمد الدین دکاندار بیا وایي هغه په خپل کور کې هم دننه یو ذهني ناروغ لري چې نه خبرې کولای سي او نه هم اوریدلای سي. د نوموړي په وینا له دا ډول کسانو سره خلک باید نرم چلند وکړي او په بد نومونو یې یاد نه کړي.
سړی که سوچ وکړي کنه سې موتی توسه منتي واورې زی ټینشن روشي بیا موته زمکه زوی نه کوي کنه، او خونی کې یا جګړه کوو بدیا جګړه کوو. دا غریبون خود سي صدا دښی کې مبتلا دي په کور دغه کسانو نه موډی را ډاډه وکړو. کله کور نه روزی کنا کا خا خبر نه نه باد خو سره کو نه غو مته خا خبره باد رسی او باد خو اسی باد وی کنا مثلا کور ولا باو ته ز دوه حاصل و نه دن تو ویډیو سره زون لیو ون کول نو سموی په کون مونتی ولو نو بیا خو دون لیون یون زیات مش ولو کنه دو غریبون خاص دا ول د بیا خو موالی ون یون شو سره.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له راپور سره سم د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سعودي او مصر په ګډون د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې یو شمېر خلک په دې عقیده دي چې نفسیاتي ناروغي د پیریانو یا جادو په نتیجه کې راځي. وزیرستان ځوان نصیر وزیر وایي چې په ډاکټرانو درملنه او د ټولنې مثبت چلند ذهني ناروغان شي خواته به ولای شي.
پکار دا چکم دا صحت ماهرین دی نو اغه چ سرا یاد اغه چکم نصیحت اغه چکم خلکو تا لار خایم نو پکار دا ول خو پته باندي عمل وشي او بیا چکم زموش خپل دا چم گاون کوم خلک دی ور سرا ذهنی ناروغ ویم نو اکثر خلک مالی دلی دی چې یو کس ذهنی مازور وی نو خلک اکثر ډیر خلک دغه مزاق مړو کوي او مختلف نمونه ورته اخلي نو پکار ته داسې چلند دوی سره ونشي دوی خپل غږ کې پور راتاو کی او دوی سره ښه چلند وشي.
د نفسیاتي ناروغیو پوه پروفیسر ډاکټر غلام رسول مشال رادیو ته وایي چې د ذهني ناروغیو د درملنې درې لارې دي.
اول دادی سی طبی علاجونه دی، مثال و این مریضان ته موږ دوا ورکو، مختلف قسم علاج دی هغه موږ استعمال او نن سبا چې د مریضان سی علاج کړي. دوم لوی اړخیز دی هغه دادی چې څوک ذهني بیماران سي د هغو د ذهني طور پر نه چې دوی سوچ او فکر دی د هغو د بدلیدو لپاره د هغو د معلوماتو لپاره په خبرو اترو چې موږ سایکوتراپی ورته وای د یو کښنی اخته موږ کونسلینګ ورته وای یا وخت د بیماری د ناروغي په اړه کې معلومات دي هغه ورکو او دغه سپاس د سماجی اړخ په تور باندې د دغه بیماریانو علاجونه کړش او د دې لپاره یو مکمل هغه چې هغه ټول سماجی وجوهات لکه کوم کورنۍ دی لکه د کاروبار دی لکه د علم غدی د مزدوري غدی د دولت غدی د حقوق د تربيت غدی د کوچنیان د تربيت د شوز د تربيت د زړو خلکو د لپاره دی په هغه کې یو داسي بدلون راوستند د کومي سطح باندې یا انټرنیشنل سطح باندې چې د خلکو چې کوم بیمار خل دي د او سماجی مسائل چې دغه کم سي او دوی په واپس په د دنیاي په عام کارو کې ګډون وکړي.
نو مړی زیاتوي چې د ذهني ناروغي په اړه پولیس کې په هر وسل ډیره ضروری ده چې دا ډول پر وخت د ناروغي درملنه وسی.
خله په کاده د بیماری په علاماتو باندې خبر سي ډېر د خلک چې هغه په د علاماتو نه دي خبر او هغه خپل تکلیفونه د میډیا سم دي د هډو غسم دي د بلډ پريشر په والا سم دي او جسماني دردونو د کمزوري په والا سم دي او هغه کوشش دا کوي چې واه او ډاکټر نه سپیشلیستان ته لاړ شي چې هغه د جسماني علاجونه کوي دونی په خبر چې و مشت ځینی بیماری دي. نو په کار د دې چې هر ملک هر علاقه هر سړی چې پر خپل ځای باندې د ځینی بیماری حکومت لیکي معلوماتو کې او د ګورنمنت د ذمہواري جوړ شي خلصي پر وخت باندې تیار کيم.
په پاکستان کې که څه هم په نفسیاتي ناروغي او داخته کسانو کار شمیر نه دی معلوم، خو د دې ناروغي په هان دا شمیر سلګو نظر یادوي. ډاکټر غلام رسول زیاتوي چې د ذهني یا نفسیاتي ناروغي په اړه د پوهې راوستلو لپاره رسنیو، تعلیمي ادارو، ملایانو او مشرانو ته فعال رول لوبول پکار دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په سلام پښتونخوا خبرونه کې هغه برخه تر رسیدلی چې پکې مونږه د خپل اوریدونکو سره خبرې کوو ته پوسټر کوو چې دایي پسیمو کې څه خبرونه دي. په سر کې لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تول کې د مشال ریډیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیریش یو سلو پنځه د وایبر شمیره مودا
00 3 3 6 7 9.
پر اسکایپ هم راتا زنگ وهلی شه. پتا مودا
مشال رادیو
تر سنگ یه دا مشال رادیو پر فیس بک میسنجر هم لکلی پیغام پریخو دیشه. مشال ریډیو ته تاسو غوږ په دې برخه کې مونږ د خپل اوریدونکو سره خبرې کوو. ګورو چې دا وی په سیمه کې څه خبرونه دي. نو اوریدونکو تاسو په دې برخه کې کولای شئ چې مونږ ته ټلیفون وکړي تر څو چې مونږ سره د اوریدونکو کال ملاويږي، ټلیفون ملاويږي. د تاسو لپاره یو سندره لرو. د سندرې پس بیا د خپل اوریدونکو سره خبرې کوو.
څوک زما مغرور حسن ته پورته را کته شي نور څوک زما مغرور حسن ته پورته را کته شي هر خو یو
اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو خبرونه هم واوریدل یا سندره ما هم واورید. اوریدونکو ته خو مونږ پیغام پرې خو دو چې کا په سلام پښتونخوا کې له دوی سره خبرونه یې مونږ سره شریک کړو او دا معلومی کی چې اوریدونکو سره تر دې مهاله سره خبر نشته، اړیکه را سره نه ده ټینګه شوې. نو ورسو یو رپورت ته چې د نړۍ په غنو هیوادونو کې هر کال په اکتوبر کې د سینې د سرطان په اړه د آگاهې کمپینونه کیږي. د روغتیا پالانو په وینا دا هغه سرطان دی چې مخنیوی کېدی شي او په لومړنیو مرحلو کې مکمله درملنه هم کېدی شي. د دې په خبره د پوهاوی نشوالي له وجې زیاتره خزي د شدید سرطان ښکار شي. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سینې د سرطان صورتحال څه دی او روغتیا پالان یې په اړه خزو ته څه مشورې ورکوي. جواب یې په دې رپورت کې اورو چې د سینې له سرطانه د رغېدلې خزې په غږ پیلېږي.
میرا 7 سال پہلے علاج ہوا تھا اور 7 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز بھی
داود پاکستان یو نام تو لکھوالا آسما نبیل چی دا سینے لا سرطانا روغا شویدا حقی دا اکتوبر پر اتما مشال ریڈیو تو ویل دا سینے کینسر ہاغا یوازنے سرطان دی چی پورا علاج یشتا نو پکار دا چی خبر پٹا پاتک نکڑل شی او علاج یوشی.
اب چاہوں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویرے دے ہم شما خو ظاہر خبر دا چی دا ڈار للاسا خو سوک نشی کے ناستے خپل خیال خو ضروری دے نو ٹولو کی ضروری خبر چیزی کول غاڑم دادا چی دا ویر لعمل خبر پٹا مساتے زکا چی دیر خزی خبر پٹا وساتی نو یوا بڑا مسئلہ دیرا غٹ شی دینا روغی سٹیج یا پڑاو سیوا شی او علاج ہم مشکل شی پا ویلو سر ہی علاج ہم ممکن دے او ساسو جوان ہم بچ کے دے شی
اور زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
د اکتوبر میاش په نړیواله کچه د سینې سرطان پوهاوی لپاره ځانګړي شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د دې میاشتې منځلو سره د ناروغۍ طرف ته توجه ګرځول کېدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې لشمیر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.38 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدره ډاکټره سایما عابد وای په پاکستان او په تیره په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمیر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
ایشیا کے اس پاکستان پر ٹاپ روان دے بریسٹ کینسر پر وجہ دا دے چھ مونگا دے باندے خبر ان کو رو خیبر پختونخوا کے دیر زیاد کیسز دی ہر کال تقریبا 15,000 نیو کیسز خیبر پختونخوا کے راضی دا ٹولنا افغان والا خبر دا دا چھ دا نمبر چھ کم دے چونکہ مونگا سر کینسر رجسٹری نشتا نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی او پاکستان کے ہر کال تقریبا 40,000 خواتین دے بریسٹ کینسر دا لاسا دا وی انتقال ہو
خدا ڈاکٹر سائمہ عابد پر خبر دا ناروغی یوازی ترخزو محدود نه ده بلکې د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پیښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل مور یې هم له سرطانه وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یو کړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف په ماته وو او هغه به دا و چې زما معمولی بلغم به راتلل. زما د بلغم د ایشو چې کومه ده لکه ډېره زیاته شوه په سینه به معمولی شان درد راتو. دلته د پېښور یو ډاکټر دی مشهور ماته وویل چې یاره ته دا ټیسټ د شوکت خانم نه وکړه. چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ماته وویلی شو چې کوم سیمټمز هغې کې دا کېدل چې هغه تا کې شته دی. خدای راته وویل چې دا انیشیل سټیج دی، ډېر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي. دا چې په لومړي ځل ماته وویل نو زما سره داسې ښکاره کېدل چې ما سره په میلیونو کې څوک نشته دی. زما ته صرف یو مخ ته ښکاره شو، هغه مرګ. خو بیا ماته پته ولګېده چې مرم خو هسې مرم. راځه چې د دې سیس سره څومره هغه وخته پورې مقابله کولی شي. نو د هغې نه پس بیا یوه جذبه شروع شوه، بیا ما علاج شروع کړ او تر اوسه پورې زما علاج روان دی. زما کې تھراپی شوی دا پودا اوسنه جون زم دا الله تعالی لاړه ما ته انعام دے
د ډاکټرې سایما عبد په خبره وخرا غلی چې په دې ناروغه په کولا و خبرې او شی سو په وخت د ناروغه مخنیوي او یای علاج شي هغه د ناروغه د علاماتو او علاج په اړه وای
مونږ خپل ایگزامینیشن او کوه خپل ځان وګورو کدا څه څه ګلټي کسه دا څه ګدانا اے کدا څه څه سوجنی عام بیس کې بغلو نه مونږ اردو کې وټه وای یا دې ځای کې چې دا څه اب نارمل فائنډینګز وټه ملو شي یا دا څه پس ډسټارج یا بنا تی راتل شروع شي کنه سینې نه نو مطلب دا دی چې دا ټول علامات یا سکن کې چینجز راشي سینې کې چینجز راشي نو دا کم از کم هر یو فیمیل ته پکار دی چې خپل چیک اپ وکړي چې کم از کم بهترین خبره دا دی چې ډاکټر ته لاړ شي البته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رے کې چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي او کا فو سټیج 4 تراش نو فار ډیت کې فو سټیج 1 اور 2 کې چې کم دی راشي نو دا غي علاج پوسیبل دی
روغتیاي ماهرین وای د سینې د سرطان مشخصه وجه معلومه نه ده خو دا په هغه ښځو کې زیات وی چې عمر یې د سلويختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بيماري تیر کړې وی د دې سربېرا موټاپا یا غټوالی او د هارمون زیات استعمال هم وجه کې دي شي په پیښور کې د حوالور په نوم د ښځو د حقوقو او خیر خېګړې لپاره د یو تنظیم چلوونکې خورشید بانو وای مدني ټولنه او حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهي پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي
زمون کو د پورا اکتوبر مونږ یو کمپین سٹارټ کوو تر بریسټ کینسر اویرنس ته پاره زمو خیال کې دا اویرنس ډیر زیات ضرورت دی یو تمو کلچر مین با چې غلط دی دا ټیبو غني چې مونږ څنګه دا چې اچاتی کینسر څنګه به مونږ ډیسکس کوو نو ګورنمنت له دا پکار دی چې آسان زراي دا یو میاش نه دی چې مونږ د یو میاش کې د دې لپاره اویرنس ورکو او فری ټریټمنټ او فری میموګرافي ورکو دې لپاره ضرورت دی پورا کال کی سینٹر کی دا فری ہر دا فیسلٹی بھی اور اویئرنیس بھی آفس کے ام زمون سو کم راضی کونسلنگ لپارا خاص طور پر دی دا فیمیل ٹرانسجنڈر جگہ فیمیل بھی آگے لاؤں دے اویئرنیس بالکل ورکون
ڈاکٹر انوائی ٹولو جی نکو او خصو توائی چپا میاش کی اوزل یعنی دا میاشتی نے ناجوڑے پدریم او رزدی تخپل زان معاینہ کبھی او کسا مسئلہ بھی نو حتمن دے ڈاکٹر تورشی سو پا وخی علاجو شی
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی یو بل رپورت ته ورسو د اکتوبر 11 هر کال د ماشومان جنکو نړیواله ورځ منځل کیږي په پاکستان او په تیر په خیبر پختونخوا کې هم د دغه ورځ په مناسبت دستوري ټاکل شوې دي په خیبر پختونخوا کې فعالان او د ماشومان جنکو لپاره کارکونکو ادارې وایي دوی په خپل سر هلې ځلې کوي خو حکومت تم پکار ده چې د ماشومان جنکو لپاره پالیسیانه جوړ کړي د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عائشه بانو وایي حکومت هلې ځلې کوي چې ماشومان جنکو تعلیم او نورو سہولتونو ته یو شان رسایي ولري تفصيل په دې رپورت کې ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر خیګړې اداره یونیسف هر کال د اکتوبر پر 11 د ماشومانو جنکو نړیوالې ورځې په مناسبت کمپینونه کوي چې مقصد یې ماشومان د خپل حقوقو لپاره د आवाज پورته کولو جوګه کول دي د 2000 کال لپاره د دغه ورځ سرخط دی زما غږ زموږ یو شان راتلونکی یعنی زه د ټولو د یو شان مستقبل لپاره आवाज پورته کوم په خیبر پختونخوا کې د جنکو حقوقو لپاره کارکونکو دغه ورځ مانځل مهم ګڼي د سواد فعال حدیقه بشیر وای پښتنې جنکې د تعلیم نشوالی جنسي توپیر جنسي تیریو د کم عمر ودونو او نورو مسلو سره مخامخ دي او زده کړو ته یو شان موقع هم نه لري
دلته سکول شګي زیات کم دي کم دا گاوں علاقې ته پاغه کې یو سکول لگا یو په یو ځکی دی او بل په بل ځکی ګنټا دوت په ګنټې لاري دی ورته کم واړا سکول نن ته لگا زی هم نه د غربت په وجه مال ډېری ماشومان شي کم دي په سواد کې نه وی سکول نن ته سره هغه دا یا په دغه ایج کې واده کی یا په چایلډ لیبر کې چې کم دي انوالف دي نو هغه څوک جنہ کوي په کورونو کې کارونه کوي ستاسو د سکول او کالجز او یونیورسيټیز په کار دي صرف په سواد کې یو یونیورسيټي ده یو ډیګری کالج دی هرې جنہ چې په ځین کې بللا شي ائیډیاز دي ټالنټ در جنہ کوي دي کنه خو دا اخی پلیټ فارم نشته دا لپاره
خو بیا په خیبر پښتونخوا کې داسې جنہ کې هم دي چې د تعلیم لوبو میدان او نورو ډګرونو کې ځان ته نوم پیدا کړی دی په پیښور کې د تایکوانډو لوبې یو نه کلنه لوبغاړي عائشه ایاز وای پلار د غلوبې تر اوست د چ پکې خپل نوم روخانه کړي کدا سينه و نو دیبه د غلوبا نشو کولی
بس ما خپل مهنت کوم زه خو ډیر زیات خوشاله یم چې زما پلار هم د تایکوانډو کو زم دي تلاوي شم نو ما پوره پوره یقین چې زه به دې تایکوانډو ته لا کوم زما
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان او جنکو د حقونو لپاره بیلابل تنظیمونه کار کوي. په دې کې یو د هوا لور په نوم یو اداره ده. د دغه تنظیم چلوونکي شاوانه شاوای دوی د جنکو لپاره خپل کوششونه کوي، خو حکومت ته هم پکار ده چې د ماشومان او جنکو لپاره پالیسیانې جوړې او په هغو باندې عمل درآمد یقیني کړي.
دي هغه اوس هم ډېر زیات ریشو کې موږ ګورو دا ډېر زیات ضروري دی چې موږ چې له کو اواز چې دی هغه امپلیفای کړو. چې موږ اورګنایزیشن یو کمپټیشن اناؤنس کړی دی چې موږ چې له کو تا چې کوم 19 ایج دی یا هغه نه کم دی هغه نه موږ وایو چې تاسو هغه کمیونټی لیول کې یا خپل کور کې یا خپل سکول کالج کې سر هم لیډرشپ رول کردار ادا کړی دی یا سرکار یا انیشیټیو اغوستې دي. نو هغه موږ ته تاسو سنډ کوي او موږ به تاسو سټوري ریکګنایز کوو. دا ډېر زیات ضروري دی چې ګورنمنت پالیسی انیشیټیو اخلي، پالیسی امپلیمنټیشن باره کې کار وکړي او اویرنس باره کې کار وکړي چې ښځې او جنګي چې دي هغه امپاور کول شو.
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو وایي حکومت یې د ماشومانو جنکو مسلو ته پاملرنه کوي او لپاره واډ لمخه هلې ځلې روانې دي.
موږ د احساس پروګرام زموږ ډېر ښه طریقې باندې غي لانچ شوې. هغه وجه دا ده چې موږ داسې زنانه یا داسې جنکې چې کم اډوکیشن حاصل کول غواړي او حیثیت نشته ده، نو یې کې موږ د احساس پروګرام انډر هغه ته سکالرشپ ورکړي کیږي. په نیو مرج ډسټرکټ کې موږ دې ته جنکو ته د سټایپنډ مقرر کړی دی 1000 روپۍ منتلی. مونږه پوره کوشش کوله گیو چې مونږه داسې پالیسیز یا داسې اگر راوستل شو چې کم کې مونږه دا انشور کچھ جنکو انرولمنٹ سٹارٹ شیم. زمونګه د کی پی گورنمنٹ 35,000 ٹیچرز ریکروٹ کرل چې کم کې مونږه سیکنڈ شفٹ پر سٹارٹ ہوبا یا به سیکنڈ شفٹ سٹارٹ ہو یا به اغه عمری سکول کې به چې هغه مطلب پرائمری سکول دی نو هغه کې هغه های سیکنڈری هغه ولا کلاسز به سٹارٹ بشي با. نو هغه به الریډی سٹارٹ شوه دی ان سم اف دی ڈسٹرکٹس. دی چائلڈ ابیوز زمونګه یو سلیکٹ کمیټی جوړ شوی و په باندې ډیر مونږه کار وشو. مونږه پدې کې ماشومان سره د ایکټیویټیز کړي دي چې مونږه هغه چائلڈ ابیوز په باره کې مونږه څنګه هغه الرټ کو. زمونګه ایز ا پالیسی میکر چې کم دی نو دی کې مونږه سره چائلڈ کمیشن سره هم زمونګه ریګولر میټینګز کیږي. هغه چائلڈ کمیشن هم دی باندې اویرنس کمپین سٹارٹ کړي دي.
دا ماشومان جنکو نړیواله ورځ په لومړي ځل په کال 2012 کې ومنځل شوه. یونیسف وای روان کال به د غورس په دې توجه ورکوي چې جنکه له جنسي توپیره بغیر ژوند وکړي، د ښه راتلونکي او د خپلې خوښې ژوند لپاره نوي هنرونه زده کړي او په ټولنه کې د بدلون لپاره فعال اوسي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نوره کده.
مشال ریډیو دی خدای نوره کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں لگی
مشال ریڈیو ہر اورس د کورونا وائرس خبرے دو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستې او لیدلې شئ.